د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه د سرټکی. پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د صحافیانو مرکزی تنظیمونو د بشری حقوقو فعالینو د صدر عارف علوی لخوا د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون یا ترمیم کولو پریکړه په سختۍ باندې غندلې ده او دای آزاد اوازونو غلي کولو لپاره یو هڅه ګرځولې. سویس سیکریټس سرګندونو تر مخه د یورپی هیواد سویټزرلینډ په یو بینک کې د نړۍ طاقتور حکمرانانو او سنگین جرمونو کې ککړ مجرمانو په ګډون د نړۍ 15 کوپیا ادارو مشران د اربونو ډالرو پټ بینک اکاونټونو تفصیلات مخې ته راغلي دي چې پکې د روس خلاف افغان جنگیالو مزاحمت په وخت د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې مشر جنرال اختر عبدالرحمن نوم هم شامل دی. نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. عبدالولی خان پوهنتون کې دستوري تجربوهانو په وینا کې غوښتنه کړې پښتو د صوبه کې د تعلیمي نصاب ژبه وګرځول شي. د امریکا صدر جو بایدن د یوکرین په شکړه د روس د صدر سره په داسې حال خبرې کوي چې هم دی اونۍ د روس او د امریکا خارجه وزیران هم خبرو ته کینی. قدرمنو اوریدونکو، د دې سره سم په یو شمېر نور موضوعګانو تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوو. مونږ سره اوسئ.
زه مشفق ومن ګرانو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی او نن د ګل ورځ د کال 2022 فروری د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې 9 نیمه په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې نن زو د ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان د پخوانی پوځي جنرال په ضیا الحق نږدې ملګري او د شوروي اتحاد په ضد د امریکا په مرسته د افغانستان مجاهدینو د نیټورک جوړونکي د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال عبدالرحمن د نړۍ په هغه زرګونو کسانو کې شامل دی چې د سویټزرلینډ په بینک کې د پټو پیسو اکاونټونه رسوا شوي دي. په دغې باندې د لیبرالي خبریال پیرولا شاه نور تفصیل موږ ته د اسلام آباد نه برکې هغې موږ سره موجود دي. نو پیرولا شاه صاحب پلوته ورځو. پیرولا شاه صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. پیر صاحب درته وویل چې دغه نور تفصیل که زموږ اوریدونکو ته ورکوي چې دغه اکاونټونو کې د چا چا نومونه دي او چې کم سرګن شوي دي، د جنرال عبدالرحمن دغه نوم او دغه د کورنۍ د نورو غړو چې کوم تفصیل لیکه اوریدونکو ته ورکوي.
بالکل اشفاق صاحب، دا تفصیل چې کوم مخه تراغلې دي نو هغه کې دا ویل شوې دي چې جنرال اختر عبدالرحمن کله د ISI مشر په کال 1950 کې هغه د خپل دریو زامنو غازی اکبر او هارون په نوم باندې یو اکاونټ پرانستو سویټزرلینډ په بینک کې، او بیا یو کال بعد خپل بل ژ په نوم باندې یو اکاونټ پرانستو. او دا رپورٹ کې ویل شوې دي چې کال 2010 پورې په دغه اکاونټ کې تقریبا 2 میلیون امریکایي ډالرو نه زیات رقم پروت و، او دا رقم او دا اکاونټونه هغه ټیم کې پرانستل شو کله چې اختر عبدالرحمن د ISI مشر و. او رپورٹ وایي چې دغه هغه وخت و چې امریکا او سعودي عرب به د افغان جنگیالو سره مالی مرستې کولې، د هغې لپاره به سویټزرلینډ کې پیسې جمع کولې، هغه پیسې به بیا ISI ته ورکول کېدې، او ISI به په هغې باندې د افغان جنگیالو ټریننګونه هم کول، د دې لپاره به اسلم اغېسته. نو دې کې بیا ویل کېږي داسې چې یعنی دغه پیسې چې کومې بدل ته ملاوېدې یا ISI ته، په دې کې بیا مبینه یا الزام دا لګول شوی دی چې جنرال اختر عبدالرحمن په دې کې بیا پیسې والی دي او هغه دغه پټ اکاونټونه کې ساتلې وي. او چې داغه د کورنۍ سره رابطه وشوه، د نړیوال چې کوم د خبریالانو تنظیم دی نو هغې زویم یو زوی چې دی هغې ته انکار کړی دی، او وایس آف امریکا چې دی اردو کې اکثر خبرو کې د جنرال اختر عبدالرحمن بل چې کوم زوی دی هارون اختر عبدالرحمن هغه هم دا تورونه رد کړی دي، او دا دعوه کړی ده چې کدا پیسې مونږ سره ویم نو دغه وخت کې مونږ په خپل کاروبارونه کول، دا پیسې مونږ په خپل سر ګټل دي. او هغه دا ویلي چې دا ټول رپورٹ چې کوم دی نو په دې کې زما پلان چې کوم دی هغه مړ شوی دی، او هغه دا بدنامولو هڅه ګرځولې ده. جی
پیر ولا شاه صاحب، د همایون اختر چې کوم د جنرال عبدالرحمن زوی دی د هغې په نامه باندې په پنجاب صوبه کې یو شمیر د غنو ملونه د دین علاوه لوی کاروبارونه او نور چې کوم د هغي شتمنې دي نو هغه هم موجود دي. پاغي باندې وخت په وخت دانه چګنی اوس د دغه راپور سره دغه سيزونه ښکارا شول، بلکې دی باندې په خو هم په مطبوعاتو کې بلیکل کېدل. نن د پاکستان مطبوعاتو د دغه خبر په اړه باندې خپل سیړنو کې څه ویلي دي او دغه خبر ته سم راځي ورکړي دي. د پاکستان میډیا دغه ته سم رحمیت ورکړي، د حکومت لخوا یا د فوز د ادارو لخوا په دغه باندې کوم څه ویل شو دي؟
اشفاق صاحب، حقیقت دا دی چې جنرال اختر عبدالرحمن زامن چې دي نو هغه د پاکستان مالدار ترین خلکو کې راځي چې هم په پیسو باندې ډېر شتمن دي او هم سیاسي اثر رسوخ ډېر زیات دی. مشر وزیر پاتې شوی دی اوس هم همایون اختر عبدالرحمن، او اوس هم چې کوم دی نو د واکمن ګوند یو مرکزي لیډر دی. دا خبر چې نن مخې ته راغلی دی د ستر یو وزیر دا ذکر وکړم چې دی کې دی یو بل جرنیل نوم هم را روان دی له پاکستان، جنرال زید علی اکبر، چې ګنې دا غم دغه تل کې خوفي اکاونټونه دي او اغم پر هغه کې پیسې دي خوفي اکاونټونه کې. خدا اختر عبدالرحمن ذکر کوم کو نو د پاکستان د میډیا ډیر کم برخه یا ډیر کم مطبوعات او د دې ډیر لږ ځای ور کړی دی. هغه شانته باس مباحثه په نه شوه څنګه چې کو دی ملکی سیاست مدار نوم راشي په بهر ملکونو په بینک اکاونټونو سره تړلې یا د خوفي اکاونټونو سره هغه شانته بحث خو په دې باندې نه شوه او نه په دې خپل البته په ټولنیز رسینو باندې په دې باندې شوه دي. لکه خبريالانو په کړه دي د مدني ټولنې فعالې په کړه دي، لکه مرتضی سولنګي یو وتل خبريال دي هغه ټویټ کړه دي چې په جنرال اختر عبدالرحمن شون کې یو کتاب لیکل شو خاموش مجاهد، هغه دا ټویټ کړه دي چې خاموش مجاهد په خاموشه سره په لکونو ډالر چې کم دي نو هغه پټی کړی دي. دغه شرط زمون په خپل خبرو شوې د دفاعي چارو یو سیډون کې ډاکټر عبدالحمید نیر او هغه دا خبرو کړ چې د دې ثابتېږي چې د پاکستان فوز د امریکا په دغه پیسو کې کم کردار لوبولو دغه کمیشن غستلې افسرانو، او چې کوم زمون د قانوني ماهرینو سره خبرو شو چې د دې سو اثرات کې دي شیا دا کم کس مجرم دی. شاخاور اډوکیټ تر احتساب قانون ماهر دی، هغه دا وویل چې دا خو ډېر سنگین جرم دی او خدا خبره ټیک وي نو د خلاف ما شانتي کیس د کورنۍ په ضد جوړې دي شي څنګه چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد جوړ شو، یعنی پاناما سرګندونه کې او دا په منی لانډرینګ کې پغبن کې او د پیسو غیر قانوني انتقال کې راځي، دا چې کوم جرم دی خدا ثابتېږي. نو خو باس خو روان دی د ملکی میډیا کې په کم باس کېږي
ټلویزیون ټولا او بے طرف خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
The UTEL satellite frequency is SFP, Aviabi, channel Yosal 3.
Ahar Auraz, Sali Rishsata.
په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د صحافیانو مرکزی تنظیمونو د بشري حقوقو فعالینو د صدر عارف الوی لخوا د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون یا ترمیم حکم باندې سخت تنقید کړی دی او دای د آزاد غګونو غلي کولو یو هڅه ګرځولې ده. په دغه باندې د ډیورې خبريال او رنزیب خان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
جی بالکل نصر الله صاحب، پرون چې کوم د قانون مرکزی وزیر دی آی او خبری کانفرنس کړو نو هغه کې دوی د قانون چې کوم ترامین پکې شوی دی پی کا قانون کې یا الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې دا هی مهم ټکی دوی صدا سره بیان کړی وو چې هر څوک چې جاری خبر چاپ کوي یا نشر کوي نو هغه د وخت څخه لا کې سزا وي. وړاندې دا سزا په دې قانون کې درې کاله تجویز کړی شوی و. اغه شنده خبر هم شوی دا چې عدالتونه یعنی اعلی عدالتونه به د دې خبرې پابند وي چې کوم عدالتونو کې دا قضیه روانه دي چې د دې فیصله په شپږو میاشتو دننه وشي. دغه شنده خبر هم په دې قانون کې شامل ده چې چاته په دې جرم باندې سزا کیږي نو نه یوازې 15 کال کې سزا به وي، اهي سره به 100,000 روپے دوی جرمانه هم ورکوي. ا دې کې یو بل مهمه خبره دا ده په دې آرډیننس کې یا ترمیمي بل کې چې وړاندې پاکستان کې د سایبر کرائم سکمو دا قوانین یوازې انټرنیټ صارفینو لپاره یا انټرنیټ دلارې چې کوم خبره اترې کې دي اتن کې کېدو اهي پرځت په استعمالې دو اوس چې کوم دا ترمیم پکې شوی دی صدر عارف الله خوا چې کوم د دستخط شوی د حکم نامه نو اهي کې پاکستان کې چې کوم د الکترونیک میډیا کنټرول اداره دا پمرا چې ورته ویل کیږي هغه نه هم د اختیار اغستل شوی دی. اوس چې پاکستان ټیلی ویژن چې کوم شخصي ټی وی ګاندي کاه باندې یو حکومتي تن باندې یا وزیر باندې یا پوز باندې یا دې باندې څوک تنقید کوي او څوک غني چې دا خبره غلطه ده نو بیا هغه هم چې کوم پټي وی باندې یو خبر نشر شوی وي او اکس غني چې دا غلط خبر ده نو دې قانون تر مخه داهې پر ضد هغه شکایت کولی شي. او نصر الله صاحب دلته یو بل مهمه خبره ده دا چې اوس په دې قانون کې چې کوم بدلون شوی دی کچره څوک وزیر اعظم باندې تنقید کوي یا پوز باندې تنقید کوي یا د پوز سرلاکر یا عدلیه یو قاضی باندې تنقید کوي نو دا ضروری نه ده پاتې دی بدلون نه پس چاهتن د چا پر ضد تنقید شوی وي یا حکومت په وینا یا ریاست په وینا دا یې پر ضد غلط خبر چاپ شوی وي نو هغه خپل دا شکایت وکړي څوک هم دا هې په حق له عدالت ته دا شکایت کولی شي نو دا د چکم ترمیم پکې شوی دی دا هې سره یو څو مهم ټکی دي.
صحیح اورنګزیب خان صاحب یو طرف ته خو په 2018 کې د مسلم لیگ او دورو د نواز شریف صاحب د دورو په هغه وخت کې د پیګر قانون چې کوم دی د مخه تر وړل شو په دې باندې نیو کې هم ډېری شوې وي اوس په دې وخت کې چې د صدارتي آرډیننس راغله دی او په دې کې نور سختواله راغله دی په دې اړه باندې اپوزیشن ګوندونه مخالف ګوندونه په اسمبلی کې که بهر دي مشران پیسې وایي.
جی بالکل نصر الله صاحب دا ډېر دلچسپ او ډېر مهمه خبره تاسو کړه کله چې کال 2014 کې دا قانون د سایبر کرائمز په حق لشکره جوړېدون او وخت کې د پاکستان مسلم لیگ حکومت وو او ټول نزد اپوزیشن د قانون پاکستان پیپلز ون کړي وو او وخت د چې کوم مخالف ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ هی بوندا خبره کوله چې راتلونکي وخت په اون تک قانون بیا د مسلم لیگ پر ضد استعمالېږي او نور سیاسي ګوندونو پر ضد استعمالېږي. نن مریم نواز چې د مسلم لیگ مرستال مشره ده هغه هم خپل په ټویټ کې ویلي دي چې حکومت خو غواړي چې د قانون له ذریعے د میډیا اواز غلي کی او د مخالفینو اواز غلي کی خو راتلونکي وخت کې به دغه قانون بیا د وزیر اعظم عمران خان او د دې ملګرو پر ضد استعمالېږي. دغه شان د مسلم لیگ چې کوم وایان د مریم اورنګزیب هغه د پښتنه پورته کړې ده چې حکومت د قانون کې د جالي خبر یا خبرونو خبره کوي نو آیا د جالي خبر تشریح په دې قانون کې تر اوسه نه ده شوی چې څوک به دا فیصله کوي چې دا خبر جالي دی ټیک دی یا غلط دی. دغه شان پاکستان پیپلز ګوند چې وړاندې نه کال 2014 کې هم د دې قانون یو ناقد و او اوس هم دوی ډېر زیات تنقید په دې قانون کوي. د هله په سېنېټر رضا ربانی چې سېنېټ کې د مخالفو ګوندونو مشر هم دی هغه دا خبره کړې ده چې د دوی ګوند به د قانون پر ضد عدالت ته بزي او هغه دا خبره کوي چې د دې ګوند دا غني چې د قانون یوازینې مقصد دا دی چې آزاد اوازونه غلې کړی شي دغه شان په حکومت او ریاستي ادارو څوک تنقید کوي دایي आवाज دی غلې کړی شي. او نصر الله صاحب یو بل مهمه خبره دا ده چې په دې قانون پر ضد اها یو حکومت پلا ګوند متحده قومي موومنت هم ډېر سخت تنقید کړی دی او دایي چیکن کنوینر دی خالد مقبول صدیقي هغه دا خبره کړې ده چې حکومت په ډېر تاده کې له پتوندې کې دا قانون منزور کړی دی او نو په کار چې داسې طریقې سره به دا صدر لخوا یو حکومنامې د زریبه د ترمیم وړاندې کړی شوی وو. خالد مقبول صدیقي چې متحده قومي موومنت کنوینر دی او حکومت پلا ګوند د متحده قومي موومنت آی هم د قانون باندې تنقید کوي دا غش نور سیاسي ګوند چې کم دی دا اله په هم د ترمیم باندې تنقید پدې روان دی چې دا په داسې حال کې منزور کړی شوی دی اترسم فروری چاهرس باندې د پاکستان قومي اسمبلی غونډه جدول و وړاندې نه هغه جدول شوی و چې اتل سم فروری به قومي اسمبلی غونډه کیږي خو ارز باندې د صدر په وینا دا غونډه اونښ و او صدر به روستو دغه پریکړه چې کوم دا یا ترامیم چې کوم دی د دستخط کړل.
صحیح اورنګزیب خان صاحب د بشري حقوقو فعالان چې کوم دی بیا د میډیا د ازادۍ د پاره کوم خلک چې کار کوي بیا د میډیا تنظیمونه چې کوم دی پی اف یو جی وغیرہ په دې اړه باندې د دوی خبرګون څه دی؟
جی بالکل نصر الله صاحب پاکستان کې چې صحافیانو د اخباری چې کوم اخبارات دي مطبوعات دي د هی مالکانو چې کوم پرایویټ میډیا د هی مالکانو څونه تنظیمونه چې دي د صحافیانو چې څومره تنظیمونه پاکستان کې موجود دي هغوی یو شریک بیان کې د ترامیم په سخت ټکو کې غندنه کړې ده، او پاکستان کې د صحافیانو مرکزی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسټ یو بل بیان هم په دې حق لجاري کړی دی. هغې دا خبره کړې ده چې دوی به دغه حکومتي آرډیننس په عدالت کې چیلنج کوي، او که هغه هم کار ونه شو نو بیا به دوی په سړکونو باندې د آرډیننس خلاف بهر راوځي، یعنی احتجاج لاره به هم خپلوي. پی ایف یو جی خپل په دې بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په قانون کې وړاندې نه عدالتونو او د پوست عزت او وقار په شکونه موجود دي، قوانین موجود دي. نو آخر ولې حکومت ته بیا دا ضرورت پیښ شو چې یو داسې متنازع ترمیمي آرډیننس د دې جاري کړي چې ټول ورباندې اعتراض دي. نو دغه شان پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چې کوم دی، هغوی هم د ترمیمي آرډیننس په سخت ټوټه کې غندنه کړې ده، او خصوصا چې په دې کې د 500 کالو کم کې سزا خبره ده، هغه یو غیر انساني عمل ګرځولې ده. نصر الله صاحب چې تاسو مونږ کوم انټرنیټ صارفینو حقوقو د پاره کوم خلک کار کوي، هغه سره خبرې شوې دي. نو هغه په وینا پاکستان چې کوم مردم شماري یا سنسس شوی وو، نو 2 کروڑ نه زیات آبادی کې نږدې 18 کروڑ خلک داسې دي چې هغه موبایل فون استعمالوي، او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا د شمیرې چې کوم دي د پاکستان پی ټی ای لخوا جاری کړې شوې دي. نو د کې ډېر خلک داسې دي چې هغه د اوس معلوم هم نه ده چې د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون څه دی. ډېر خلک دا صارفین دا کم چې پالین دی وای چې ډېر خلک په ناپوهه کې هم کې دي، شوداز خبرو کې چې حکومت بیا راتلونکي وخت کې خبره دا وی پر ضد استعمال کی. نو د قانون نه اوس پورې عام خلک خبر هم نه دي چې د قانون کې څه دي او دا به څنګه دا پر ضد استعمال شي.
ډېر زیاته مننه اورنګزیب خان صاحب د وخت را کولو معلومات شریک کولو.
قدر من اردونکو د ډیورا ډیو ټی وی خبرونه ته غواګی یو سم تاسو پام راګرځو د بلپور په لته ګرد پاکستان کې د ګرانۍ لکبل زورل شوی خلکو سرسم د بلوچستان د چمن خار خلک هم زیات زپل شوی دی، وای چې د ګرانۍ لکبل د سختو مشکلاتو سره مخ دي. خو د چمن ضلع چې کم کمشنر دی نو هغه وای چې دی د بازي خوراکي توکو بای ټاکلې دي چې په خلکو باندې دغه بوج یا دغه مشکلات لکه آسان شي، خو ځایي خلک بیا هم وایي چې دغه اساني نه درغلي او د ګرانۍ کچلا هم په لوړه ده. د ډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدي دغه نور تفصیل تاسو ته راپور کوي وړاندې کوي.
په ملک کې د چیلو بایل وړې دوه سره ورسته رابلې د خوراکي توکو بای هم لوړي روان دي، کڅه هم په لوی شهرونو کې لړڅه د حکومت ویری د خوراکي توکو باید دومره نه دیل وړسوي، خو په لیر پرتو سم کې د خوراکي توکو باید ډیر زیات وړسوي دي. په چمن سره د شهر کې ادي خلک وای سپسمه کې یو طرف ته بیروزګاری ده، خو بل لور ته د خړو د توکو باید وړسوي دي. وز دوه هراندې سسو کې د سیمې د مدني ټولنې یو فعال غړی غلام احمد وای سپچمن سره د شهر کې د حکومتي بیغوري لوجه په سپین بولدک افغانستان کې د کوچنی غوښو کیلو په 900 روپۍ دی، خودته په چمن کې په 200 روپۍ خرچيږي.
پر بارډر باندې د دې خوا یا دا خوا کوم ستونزې دي که د پاکستان پوځ جوړ کړي که طالبان جوړ کړي دي، موږ دا خواسته و دې ته څورور پر خپل عوام رام وکي دا پسونه را پرېږدي په طریقې را پرېږدي د دې خوا کوم شی دې دا ورې لکه اولته د 100 غوښ کیلو تقریبا په 900 دي، دلته په 200 روپۍ دي. نو په یو کیلو کې 1500 یا 1500 روپۍ فرق دا ډېر لوی فرق دی. واو
د چمن د ځلیم رستيال کمشنر جمادات مندوخیل څخه د خړو توکو پر لوړو باید د سخه وپشتل. نو هغه وویل چې د دوی لوري قیمتونه کابو کوونکی کمیټه د خړو توکو باید ټاکلې دي چې عوام ته په کابو قیمتونه شیان ورسیږي. خو محمد داوود په چمن بازار کې سبزی خرڅوي، هغه هم منیس چې قیمتونه دوه چند سوي دي.
ټماټر په 60 پیډي، مټر په 70 پیډي، دا غوبه په 75 پیډي ده. څونه پرولیا ده چې وروره 4 شهر از تیل ګران شي ارزان نه سه په دنیا باندې روزګار نه سه بارډر سخت دی، لګړیان په تکلیف دي. بیانډي دا بیا کار بیانډي په سلویش په یو نیم سال پیډي.
خو عبد الصمد په چمن سره دي شهر کې دکاندار دی، دی وایي چې تیل لوړو بای سره کرایي زیات سی دي زکه قیمتونه مخ په لوړې دوه روان دي.
مخکې مې کور په ساتي مطلب ترتیب برابر ولوس کرایان په جوړیږي. الله ته ډیر سره دغه دی چې مثال تو کراسي مخ به پارسل برولل وس 15 کیلو برولې، مطلب چې په واسه کې نه راځي مې غایې ده.
د تیلو بای لوړول ویلت حکومتي چارواکي په عالمی منډي کې د خامو تیلو لوړ بای شي. تیر ورځ هم د پاکستان د خزانه وزیر دغه ادعا کړی و چې اوسم پاکستان د نړۍ په یو سل نه دیرش ملکونو کې ارزان ملک دی. چې و پاکي وزیر خزانه د نیمبوس په نامه اداري چې په نړۍ کې د ژوند چارې لاګت عدد شمار سره غونډوي د هغه د پاکستان په حق له د رپورټ حواله ورکړی و. خو د پاکستان حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل احمد د حکومت دغه دعوی رد کړی دی. هغه ویلی دی په ملک کې ارزانی وای نو بیا خلکو ولې خودکشي کولې او ولې به د خلکو د ژوند چارې ورځ تر بلې مخ پر چټېدو روانې وې. مولانا فضل احمد د حکومت دغه یوازې دعوی وبللې. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
الکسا پلی وی او وی دیوا
پدمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستری مشی د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زمګه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه تاغ وکيږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدی شئ او کود نړۍ په هر ګټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
طالبانو په دفترونو کې خزو ته د حجاب غوستلو او سړیو ته د ګیر پرې خودلو امر کړی دی. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چارواکو د سرکاري ادارو لکار کوونکو غوښتي دي چې خپل ظاهري کړو وړه له سنتو برابر کړي او خزینه کارکوونکو ته یې امر کړی دی که اسلامي حجاب و نه غوندي له دندو به وویستل شي. په دغې باندې زموږ همکاره منزه شهید نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چارواکو د حکومتي ادارو لو کارکونکو غوښتي چې خپل ظاهري کړه وړه له سنت سره برابر کړي او خزینه کارکونکو ته یې امر کړی ک اسلامي حجاب و نه غوندي له دندو به وایستل شي. طالبانو تر دې مخکې همدارنګ ویلي وو چې د اسلامي شریعت پر چوکاټ کې د ښځو حقونو ترجمان دي او دولتي ادارو ته د ښځو په بیرته تاک سره دغه شرایط باید پلي شي. خدای هم ویلی وو چې دا ځل به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر څنګه یا وزارت خلک په شرعي احکاماتو یوازې پوهوي خو په عملي کېدو کې به یې د زور او جبر څخه کار نه اخلي.
زما په نظر افغان مېرمنې په خو هم د اسلامي شریعت پر وړاندې خپل د ژوند چارې پر مخ وړله، په خو هم اسلامي حجاب مراتبه او اوس هم اسلامي حجاب مراتبه. زنه پېژم د طالبانو په نظر اسلامي حجاب یعنی څه. خو دلته باید د انتخاب حق له چا څخه وانه خستل چې کچیر موږ د تشدد او تاوتریخوالي څخه په ټولنه کې کار واخلو، تابن تشدد او تاوتریخوالي د خلکو ترمنځ د بې اتفاقي تعصب او همدارنګ دښمنۍ باعث ګرځي. په تیر شپږو میاشتو کې طالبانو یوازې افغان میرمنو د حجاب په اړه مختلف اعلامیې صادر کړې دي، اما طالبان باید په دې باندې پوه شي چې افغان میرمنې په تاریخ کې تر ټولو لوړ ظرفیت ته رسیدلې دي. د تصمیم نیولو په بهیرونو کې د دوی ژمنتیا، شکلتیا او ګډون د ارزښت وړ دی. دوی د دې وړتیا لري چې په افغانستان په ټولو برخو کې مثبت تغییر راولي او د افغانستان د راتلونکي لپاره غوره ستراتیژیانې
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د توصیهنامو په اساس نارینه مامورین باید خپل صورت او سیرت پر شریعت برابر کړي او د سنت مطابق ګیره پریږدي.
اگر این موضوع پیش بره
که انتهای قوانین عملی کلی شو او چا ته د ګیره خرولو یا کنچی کولو او د بیختو اجازه ورنکلی شو نو زمون کاروبار به تر 80% پورې تاوان شي.
طالبانو د خپل تیر رژیم پر مهال خزینه خو کار ته پریخودی او نه یې هم د تعلیم اجازه ورکول. همداراز د محرم او برقی یا چادری پرته د کور لوتلو اجازه یې هم نه لرله.
زه فکر کوم چې دا یو بهانه ده په دې خاطر چې افغان مېرمنې د زده کړې څخه او یا هم د کار کولو څخه منع کړل شي. په دې خاطر چې په تیرو شروع کلو کې هم افغان مېرمنو کله به چې دوی دندې ترسره کول او یا هم زده کړې کول دوی په پوره حجاب کې وي او دغه بیلګه مونږ په هیڅ همسایه اسلامي هیواد کې نشي لیدلی لکه پاکستان لکه ایران. نو دا په دې خاطر زه فکر کوم چې هغه بهانې دي چې د افغان مېرمنو تر مخ دوی اچي. او بل مهمه موضوع دا ده چې ما مخکې هم تاسو سره په څو مصاحبو کې دا خبره کړې ده چې تر څو طالبان د ښځو حقوق په رسمیت ونه پیژني نو دوی به هیڅکله هم د هیڅ هیواد څخه په رسمیت ونه شي پیژندل او دوی سره به هیڅ رقم مالي مرسته هم نه کیږي. او دا خپل یو ډیره لویه موضوع ده چې افغانستان به نور هم د بحران سره مخامخ کېدی خطر چې اوس هم هغه فقر او بیوزلي خپل اوج ته رسیدلی ده.
فاطمه فرحی ویره لري چې په نارینه او ښځو د سختو بندیزونو پلی کولو لکه به لا نور خلک له خپل هیواده په وتو مجبور شي.
مردم به افغانستان
خلک به افغانستان کې ژوند کوي او خلک به دلته ژوند کوي ځکه چې دا د دوی هیواد دی او دوی ته په کار هم داسې ده. او موږ داسې حالات نه لیدل غواړو چې د انتهایی بندیزونو د عملي کولو په وجه افغانان مجبور شي چې د وطن نه کډې وکړي.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو په تیرو شپږو میاشتو کې لومړی د تیر حکومت جوړ شوی د ښځو د چارو وزارت ختم کړ، وروسته یې له محرم یا کورنۍ نارینه پرته د ښځو سفر منع کړ او اوس تازه یې په دفترونو کې پر ښځو د حجاب اغوستل جبري کړي دي. د ټول شموله حکومت جوړول، ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم اجازه ورکول، د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه دي. د تیرو څه باندې شپږو میاشتو په تیریدو سره د طالبانو حکومت تر دا مهال د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر دې مخکې د افغان میرمنو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي وو که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید د افغانانو بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
د افغانستان قومي لوبا بوسکشي مقابلې هغه شروع شوې دي. د کابل نه 300 کیلومتره لري په مزار شریف کې روایتي مقابلې اکثره د جمعې په ورځ باندې کیږي، خو سګنی کال دی سیزن کې د اونۍ دوه لوبي هغه د دوو بیلابیلو ټیمونو دوه بیلابیلو ډلو ترمنځ کیږي. یاد دی چې د طالبانو په نوي لسیزه کې چې کوم د واکمنۍ موده وه په دغه کې په مختلفو یا په یو شمیر لوبو باندې بندیزونه لګول شوي وو. د دې بوسکشۍ په اړه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بوسکشۍ لوبه ډیره د پخوانه کیږي. د بوسکشۍ په لوبه کې په اس پسور تن ته چپنداز ویل کیږي. د میدان په یو سر کې په اس پسور تن د مخالف ډلې نه مرسخه یا ګډوري وتختې او بل سر ته جوړو دایرو کې په یو دایره کې دا وغورځوي. د دې دایرو بیل بیل رنگونه وي او د هر دایرې خپل نمبر وي. د لوبي اصول دی چې لوبغاړي به یو بل ته دیکا یا گزار نه ورکوي، خو د هر لوبغاړي سره یو چوکه وي او کولی شي چې د مخالف تن اسپه ووخي. ځینې وخت داسې هم کیږي چې چوکه خطا شي او لوبغاړي پرې ولګي. همدا وجه ده چې په دې لوبه کې خلک ژوبل کیږي هم. دا لوبه زیاتره په سپرلي یا د خزان په موسم کې کیږي، خو د 13 اگست په میاشت کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته خلک د بدو مالی ستونزو سره مخ شوي دي. او محمد ابراهیم چې د بوسکشۍ په خوانې لوبغاړی دی وای اوس اس په ساتل ډیره ګرانه شوي ده.
د بوسکشۍ لوبه اوس ډیر خوند نه کوي. د اس په ساتل ډیره خرچه غواړي او دا وخت خلک ډیر په ګرانه د کورنۍ ضرورتونه پوره کوي، خو بیا هم د اس په دسې ډیر مینوال دي چې په ګرانه سره د کور خرچه پوره کوي او ورسره اسپا هم ساتي.
محمد ابراهیم تر لسو کالو پورې د بوسکشۍ لوبه کړې ده. د سره دا وخت د بوسکشۍ لپاره سلور اسپې دي. د اسپو د خیال ساتلو او خصوصي تربیت لپاره د کسانو ضرورت وي. د بوسکشۍ لوبغاړي وي په اسپو ډیره خرچه کیږي. د یوې اسپې د میاشتې خرچه نږدې 15,000 افغانۍ ده. د دې خرچو په وجه دا وخت یوازې یو تکړه مینوال کولی شي اسپه وساتي. غلام محمد وای که سمره هم گرانوی د اس په د ساتلو د شوق نه نشي پشا کېدلې
تا که زنده استم عمر در دنیا ده
څه هم ستونزه را مخه تشي زده اس په ساتلو نه نشم پشا کېدلې دا زما جنون ده او زه چې سسره مینا لرم زما په لار کې څه هم خند نشي جوړېدلې زما پشان ډېر خلق اوس هم شتا چې اس په ساتي
افغانستان کې د بیروزګاری او د امنیت د خرابې وضع په وجه ډیرو خلکو د هیواد نه کډې هم کړې دي او نور ملکونو ته په غیر قانوني توګه تلل غواړي خو چیرې وای د خپل شوق د خاطر ملک نشي پریښودلې
زمردي ملګری ایران او ترکیه ته تښتیدلې دي دوی کوشش وکړل چې زه هم ورسره لاړ شم خو ما د دوی ونه منل ځکه چې اس په ساتل زما شوق دی او زه به دا شوق او علاقه پرې نګدم
یو وخت وو چې بوسکشي ډیره ګټوره لوبه وه خو اوس پکې پیسې نه ده پاتې د طالبانو د وخت ترلاسه کولو وروسته د دې لوبو تنظیم کوونکي د ملک نه بهر وتلې دي قاری فرهاد د بوسکشي لوبغاړه دی د خپل کورنۍ په مرسته ته دا لوبه اوس هم کوي خو د اسپورت ډیر ساتونکو د ملک ته عادي خلکو په شان یو شان د مالی ستونزو سره مخامخ دي
اوله چاپندازه په لوموم د ماش بودن
د اسپورت ساتونکو ته د لسونه تر شلو زرو ډالرو پورې ملاویدلې خدا وخت تکړه کسان چې وړاندې بو هر وخت بودا اس په پساتلو کې مصروف او هغه اوس بیکار دي او بیروزګار او خارونو کې ګرځي
افغانستان کې د حالاتو په وجود د بسکشه مقابله هم د مخ کې پشان جاری دي د محمد رسول او جواد سیدی پشان ډیر خلک دا مقابله ډیر په شوق سره ګوري
تشویشه ما صوبازم
موږ هر وخت په پریشانیو کې گیر یو خو هر کله چې زه د لوبي قتلو د پارا دلته راشم ټولې پریشانې مې هېرې شي او لږ سات لپاره مې طبیعت ششي هر خوا غربت دی خو دلته هر څه زما هېر شي
تحولات خسته کړه اقتصاد خسته کړه
موږ په هیواد کې د ناکلارۍ معاشي ستونزو او د هر وختي بدلون نه ستړي راغلی یو هر کله چې زه د بسکشې د لوبې د قتلو لپاره دلته راشم زما ټول خفګانونه هېر شي او شو احساسوم
طالبانو د نوې پلسیزه کې په خپل لومبني دور کې په ټول هیواد کې د بسکشه د چرګانو جنگولو غونډې لوبه باندې بندیز لګولې وو ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن
د پښتنو په سیمو کې د تشدد د پیښو د ختمون په دغه سیمو کې د بدرک خلکو درک لګولو او د دغه سیمې خلکو د تنګولو چې کوم د امنیتي ادارو لخوا کېږي د هغې پر ضد غږ پورته کوونکي سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مشران چې دا وخت په بندیخانو کې پراته دي د هغې د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره لا هم د پاکستان د سند صوبې مرکزی ښار کراچۍ کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره یا احتجاجي پرلت په نهم ورځ باندې هم نن دوام کړی دی د ډیو رادیو خبریال ذوالفقار بیټنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د کراچۍ څخه وړاندې کړي
کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته ناز د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت په وینا کې منظور احمد پښتون ویلی چې د یوې اونۍ وروسته سند حکومت ورسره خبرې شروع کړې دي نوموړي د سند واکمنه پیپلز ګوند باندې غږ کړی چې دوی ځان همیش د جمهوریت سره ولاړ خلک بولي بیا په کار ده د پی ټی ایم پر لټ کې ناز جمهور غوښتنې هم ومني
کل سے ہمارے سندھ کے ذمہ داران سے رابطے جاری ہے
د تیری ورځ راسی زمون زمواورانو سره سین حکومت لخوا خبري شروع شوې دي د پی ټی ایم زمواورو د سین حکومت استادو تویلی یو به مذاکرات رسمي وي او بل دا چې د علي وزیر د خوشی کولو سره به نور ټول مسلې هوارول شي
د شمالي وزیرستان جانی خیل قوم اتحادیه مشر او پی ٹی ایم فعال ګلالم وزیر وی او ډیوا سره خبرو کې وای چې دوی په شمالي وزیرستان کې مړو جسدونو سره پر لټونه وهلي. دلته پی ٹی ایم پر لټ وهل ورته هیڅ مشکل نه لري او چمتو دي چې کوم منظور پښتون وای تر میاشتو پورې پر لټ ته کې ناشته شي.
موږ ورته ویل دي چې عالی باندې کوم جیلی افایرون یا پمرګری ا ختم شوی نه وي، عالی خلاص شوی نه وي، تر هغه پورې به دا پر لټ روان وي. خو که بیا چرته نه وشو بیا که د صوبایي حکومت موږ ته پته ولګي، ځکه چې بلاول خپل په دا لګیا دی چې خپل غواړي د منګای او د جمهوریت لپاره لانګ مارچ کوي، او که نه وشو بیا به موږ دا لانګ مارچ مخکې کوو چې دی کوم بادار دي هغه ته به موږ اسلام آباد ته ځان رسوو.
د سند صوبایي حکومت په رسمي ډول د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، او له دې وړاندې حکومتي ویان مرتضی وهاب ویلي وو د علي وزیر قضیا په عدالت کې دا د حکومت ورسره کار نشته. خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون وای د سند صوبایي حکومت اختیار لري چې د علي وزیر او پی ټی ایم پر ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي. هغه د دغه کار دپاره په پنجاب صوبه کې د پاکستان تحریک لبیک پر ضد د جوړو مقدمو بیرته اخیستو حواله ورکوي، او ورسره د خړکمر په پیخه کې د جوړې مقدمه بیرته اخیستو یادګیرنه هم کوي. ذوالفقار بیٹن ہے وی او ایڈیوا کراچی.
حقوق راکا بیا خیر دے کا بائی بائی شو کا نگران ادا جو سارا بائی بائی ہو.
نن په ګرد نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په مردان عبدالولی خان پوهنتون کې را جوړه کړې شوې د سوره کې وینا کوونکو یا ژبپوهانو غوښتنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا صوبې د نصاب، یعنی د تعلیمي نصاب ژبه دي پښتو وګرځول شي. په دغې ډېوې رادیو خبریال عثمان خان نور تفصیل تاسو ته د پېښور نه وړاندې کوي.
جب پوهان وای کوم قومونه چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې نه ترلاسه کوي هغه همیش په تاوان کې پاتې شوی او د نړۍ د مخ نه ورک شوی. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب ډاکټر اباسین یوسفزی وای کله چې بنیادم پردی ژبه وای هغه پردی مذهب، روایت، اتلان او پردی تاریخ وای، او دغه منسکریتی خپل تاریخ شاته پاتې شي.
نو چې کله پردی هر څه وای نو دنه خپل هر څه هیریږي. دا هو د اردو والا مذهب اسلام دے کدا نه ونه تر اوسه پورې مونږ په صد مونږ په قصه خراب شي و مونږ بل 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 شان شي. نو د دې وجه نه دا نقصان رسی قوم ته چې کم قوم په خپل ژبه کې تعلیم نه حاصله نو هغه د خپل ځان نه لري کیږي. اچ څوک د ځان نه لري وزي، د خپل روایت او د خپل تاریخ نه لري وزي، نو ورک ختم شي، برباد شي، تباه شي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې پاکستان بیرو اف سټټیسټیک د شمیرو ترمخه پښتو په پاکستان کې دویمه لویه ژبه ده او 13.4% خلکو مورنۍ ژبه ده. په لومړي نمبر پنجابي ده چې د شمیرو ترمخه 13.8% پاکستانیانو مورنۍ ژبه ده. اردو چې د پاکستان قومي ژبه ټاکل شوې ده د پنجابۍ او پښتون وروسته په 15مه درجه ده چې نږدې 9% خلک د مورنۍ ژبې په توګه وایي. خو پوهان وایي د دې باوجود هم د پاکستان پختون میشت سیمو کې اردو د مکتب او دفتر ژبه ده او پښتو د مکتب او دفتر او د روزګار د ژبې حیثیت نه لري. ډاکټر باسین یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې جرمونه سیوا کېدل او اخلاقی معیار غورځیدل او بنیادی علت دا ده چې بچی په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې نه کوي.
نو که چېرې مونږ خپل تاریخ، خپل روایت، خپل مذهب، خپل هر څه بچو ته وخایو نو زموږ په بچو کې به ډېر اطمینان راشي. هغوی به سړیتوب زده کړي، هغوی به د خپلې حجرې جومات او د جرګې نه خبر شي، هغوی به د دې نه خبر شي چې خوشحال څه وایي، رحمان څه وایي، حمزه څه وایي، غني څه وایي، اجمل خټک څه وایي، به خبر شي چې زما باباګانو ماته څه پیغام پرېښی او څه ویل غواړي. نو د خپل قام بچو ته په خپله ژبه کې تعلیم نه ښودل چې دي دا انتهایي حده پورې کم عقلتوب او سادګي ده.
جب پوهان وایي د نړۍ ترقی یافته ژبې زده کول بده خبره نه ده، خو دا هم مهمه ده چې بنیادي زده کړې په مورنۍ ژبه کې وکړی شي، او دا چې هر بنیادم د 12 ژبو زده کولو صلاحیت لري. د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی چیرمین پروفیسر فضل رحیم مروت وایي پاکستان کې څلور صوبی خو مونږ منو، خو 15 قامونه او د هغوی ژبو منلو ته تیار نه یو، کوم چې پاکستان ته ډیر زیان رسولی او د بنګال مثال د ټولو په وړاندې دی.
مقصد دا دی وایي چې لکه یو کام د پاره صرف یو نصاب پکار دی، او دا گلدسته چې دی کنه، گلدسته به صرف یو قسم ګلونه نه جوړیږي، نور ګلونه ته مختلف سره راجمع کی یغه نه گلدسته جوړول شاید د ریاست په ضد دی، او اسلام په ضد دی، او پاکستان په ضد دی، او اسلام آباد په ضد دی. مطلب دا چې دی خپل ذهن کې دا مختلف تصورات جوړ کړی دي.
پوهان وای زمونږ د ټولنې د مورنۍ ژبې پښتو مخ په وړاندې بوتلو د پاره د خپل توان مطابق هڅې کوي، خو باید په دې ځغل کې استادان او سیاستمداران هم شامل شي چې پښتو او نورې مورنۍ ژبې د نصاب برخه جوړ کړي شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ژبپوهانو په نظر په ګرد نړۍ کې د ملګرو ملتونو سره چې کوم ژبې تر دې وخته پورې ثبت شوي دي هغې شمیره تر شپږو زرو پورې رسیږي. په دغه شپږو زرو ژبو کې د ګرد نړۍ د پښتو ژبه چې کوم ده نو هغه په شپږ دیرشم لمبر باندې ده. د دې ژبې نور د قوي کولو دپاره ژبپوهان دا هم وایي چې دا نه چې یوازې صرف د ویلو پورې پاتې شي، بلکې دا ژبه په لیکلو، ویلو او دغه شانته کې د نصاب ژبه جوړول، په دې کې کاروبار، روزګار کول او د ژوند نور هلې ځلې کول دا هم ډیر زیات مهمه دي. بل د دې د ساينسي علومو پورې تړل چې ساينسي علوم په دې ژبه کې خپل خلکو ته وښودل شي، نو هله به دا د ترقۍ سبب هم جوړیږي. په دې باندې تاسو نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال مدثر شان د پېښور نه وړاندې کوي.
سیډون کی وای هر څوک پښتو د پنجابۍ ژبې نه پس د هیواد دوه ملو یا ژبه ده. خود پښتو ادب کې چې څومره کار شوه دی یا کیږي هغه پنجابۍ کې نه دی شوه. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب ډیوت وای د موضوعاتو په لحاظ د پښتو ادب کې ډیر وسعت راغلی دی. شعر کې غزل او نظم کې نوې تجربې شوې دي. دغه شان نثر کې د پښتو د افسانې، ناول او ډرامې موضوعات موجوده ژوند سره تړلي دي. خو نوموړی وای صرف د ادب پرمختګ دی یوې جبې د پرمختګ ضمانت نشي جوړې دی.
د جبې د ودې د پاره علوم پکار دي چې علوم زموږ جبې ته راشي، نو عام خلک به دا غینه استفاده کولی شي. زموږ طالب علمان لټریچر ته خو بلک طالب علمان راځي، په سلو کې به زیات نه زیات لس راشي، خو دا نوی چې کم دی، لس کم سل چې کم دی، دا به نور مضمونونو ته ځي. نو که زموږ سره په دغه حواله باندې کوم خبره چې د چې زمونږ په نصاب کې پښتو وې، نو اوس به زمونږ دغه ستونزه لکه چې په لټریچر کې مونږ دومره لوی سفر وکړو.
وای د عصري علوم په موضوعاتو به مونږ له پښتو کارول وي چې هغې کې ریاضي، کیمیا، خلایي ساینس، کمپیوټر ساینس، طب او داسې نور مضامین شامل دي. د غرس پروفیسر ډاکټر بشرا خاتون هم په دې نظر ده چې تر څو مونږ پښتو اقتصاد او منډهای سره نوي تړلي، د دې پرمختګ امکانات به کم وي. میرمن بشرا په لیکوالانو غږ کوي چې ورځپاڼو او مجلو کې د ادبي لیکونو تر څنګ په ساينسي موضوعاتو هم لیکلو کې
هغه یو داسې اخبار وباسي، داسې میگزین وباسي چې پاوی کې میډیکل سره ریلیټډ مضمونونه، لکه گرین هاوس افیکټ څه شی دی، گلوبل وارمنګ څه شی دی، یا چې دینو دا فلانه مرض چې دی دا څنګه دی، لکه دا اوس کووډ 19 چې وو دا څه شی دی، اصل کې دا وایرس
اختیاری مضمون دے ہم نصاب کی شامل کی.
بدقسمت ہے نا، یعنی آغا سیزون پدے کرکولم کی نہیں شامل کرے، او دا ہر ڈپارٹمنٹ پل دغی چیرا آگے واچے پکے پختو دا یو اختیاری مضمون په هیڅ معنی پکې واچي. نو دغه ساينس والا خلک به د خپل ادب نه، د خپل کلچر نه، د خپل ژبې نه، د دې د اهمیت نه به خبر شي، او دغه شاندګي به دا کار سميږي. بل خبر دار چې په حکومتي سطح هم دا پکار دار چې پښتو یعنی لازمی کی
سیډون کی وای تر دې وخت چې د پښتو ادب کې د ریاستي او حکومتي مرستو پرته کم پرمختګ شوه دی. ریاستي مرسته هم تر لاسه شوه نو پښتو د ادب بلا بلو موضوعاتو کې په نړیوال کچ هم نوم پیدا کول شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون کې یو دستوره شوې ده او دغه دستوره کې یو شمیر پښتو ژبپوهانو برخه اخیستې. د ډیورډي خبریال راز حسین دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د مورنیو ژبو د یو ورځنۍ غونډه په عبدالولي خان پوهنتون مردان ښار کې را جوړه کړې شوې وه. د دې کانفرنس ته د صوبې د مختلفو پوهنتونونو او کالجونو د پښتو د څانګو لخوا مرستې ورکړې شوې وې. د عبدالولي خان پوهنتون د پښتو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر ظفر بخشالی وایي غواړو چې پښتو ژبه د نصاب په توګه په کالجونو او پوهنتونونو کې لازمي مضمون وګرځول شي.
پښتو دې د اول نوال تر دولسم پورې په رسمي توګه باندې شي کوم دین یو مضمون وګرځول شي چې د پښتون په نورو څانګو کې دی پښتو په حیثیت د یو لازمی مضمون وګرځول شي. لکه څنګه چې موږ په پښتو بي اس کې اسلامیات کوي، میتس کوي، انوایرنمنټل ساينس کوي.
په دې غونډه کې د صوبې د مختلفو پوهنتونونو استادانو، ادیبانو او لیکوالانو ګډون وکړو. وینا کوونکو وویل چې په پردی ژبه کې زده کړې کول د یو قام په پرمختیا کې یو لوی خنډ جوړیږي او باید چې په خپله ژبه کې زده کړې ورکړي شي. دوی وویل چې نورې ژبې زده کول هم پکار دي، خو خپله مورنۍ ژبه هیرول خپل تهذیب، کلتور او روایاتو ته نقصان رسول دي. په غونډه کې شامل د عبدالولي خان پوهنتون د تعلیم د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر سهیل وایي کم قام چې په مورنۍ جب کې زده کړې نه ترلاسه کوي د هغوی په جنگلو ختميږي، د هغوی کلتور ته نقصان رسي او د هغوی پرمختیا ودريږي.
د دې قوم شناخت ترکی بیا د شناخت تعلق چې دغه تاریخ سره دی، هغه کلتور سره هم دی. مونږه د دین تاسو اندازواله کنه، د مونږ ببوز نه ایر کنډیشن تلاړو، خو اوس مونږ سلويخ کاله بعد څه چلکو؟ مونږ د ساګ نه چره چرګ تلاړو. سلويخ کاله بعد مونږ څه کو؟ مونږ اوس ریسټورانت ته ځو او هغه ته ساګ اډر کو. منګ ریسټورانت ته ځو او چرته کټ ګورو نه التکینو.
وینا کوونکو وویل د پاکستان د کال 1903 او یایم اساسي قانون هم د دې خبرې اجازه ورکوي او صوبو ته دا اختیار هم ورکړی دی چې مورنۍ ژبې د نصاب حصہ جوړ کړي او په اقتصادي او دفتری توګه مورنۍ ژبه وکاروي. د پیښور پوهنتون د پښتو اکیډمي ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله خان وزیر وایي د کال 1903 او یایم د آئین په اساس سین صوبې د خپل حق کارول دي او خپل ژبه یې دفتری ژبه ګرځولې ده. دوی وایي باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم پښتو ژبه په صوبه کې د نصاب، اقتصاد او سرکاري ژبه وکاروي.
پاکستان کې کومه ګورو آئین مونږ ته اجازه ترکړي چې هر صوبه کولای شي چې خپل د صوبایي د قانون د په داخل کې هغه یو ژبه دفتری په توګه وټه کې مونږ صوبایي حکومت چې هر کم ګورنمنت سره کم منیسټرز وي، ایم پی ایز وي یا لیجسلیټیو ممبرز وي، پکار دا ده چې هغه اوس د خلکو आवाज محسوس کړي، چونکه هغه تقاضي لازمات او زمونږ غوښتنې ټول ورته پوره شوې دي.
په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په پاکستان کې په مجموعي توګه اتیا ژبې ویل کیږي چې پکې ویش ژبې خطرو سره مخ دي او 19 مورنۍ ژبې په ختمې دوه روانې دي چې پکې 12 ژبې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پیښور اسلامي کالج پوهنتون استادانو ترڅنګ اوس شاګردان هم د تیرو دوه اونیو راهسې په احتجاجي پرلت باندې ناست دي او دغه احتجاج د پوهنتون د مالی ستونزو پر سر باندې روان دي. په دغه نور تفصیل تاسو ته د لوی رادیو خبريال عبدالرزاق ته پیښور نه وړاندې کوي.
د پیښور اسلامي کالج پوهنتون کې د مالی او انتظامی بحران له امله نن د ګل پروز هم د استادانو او نور عملی له خوا کاربندیز جاری وو چې له عملی په پوهنتون کې د درس او تدریس عمل نه ترسره کیږي. د استادانو ترڅنګ د پوهنتون زده کوونکو هم د انتظامی مسلو له وجې په احتجاج لاس پورې کړی دی.
زمونږ د یونیورسيټي مالی بحران چې دی سالانه اغا 30 کروڑ تر رسیدلی دی. زمونږ د بجټ ډیفیسټ چورته مونږ یو د بجټ خساره چورته یو. زمونږ طالب علمان ولړ دي، زده کوونکو ولړ دي، د دې په کلاس کې رڼا نه وی، رڼا بجلی نه وی، فرنیچر دی تاویلی بل نیوی چې موږ یو کلاس ته ځو نو دی ځان سره په وګو باندې او په سرونو باندې کرسی راغستلی بل کلاس نه را تختې موږ تکینی په کوم بورډونو چې موږ لیکل کوو هغه د لیکلو قابل نه دی مارکر نیوی د بورډ د صفائی د پاره نو تاسو د دین اندازه لګولې شي چې یونیورسيټي په څومره بحران کې ده یونیورسيټي په څومره شدید مشکلاتو کې ده
د استادانو ویناو چې حکومت د اسلامي کالج په هنتون په ګډون ټول په هنتونونو شخصي کول غواړي ځکه په هنتونونو ته ګرانټس ورکول بنکړی او ادارې په دې مجبور کړی چې د زده کوونکو څخه درانه درانه فیسونه ترلاسه کړي
بلکې هغه دا وایي چې دا د یونیورسيټي کار دی چې پیسې په خپل جنریټ کړي نو د پیسو په خپل جنریټ کولو مطلب څه دی د پیسو په خپل جنریټ کولو مطلب دا دی چې دا پیسې د سټوډنټ د جیب او باسم دلته زمنګا د یونیورسيټي په بچو باندې تعلیمي دروازې بندول د دوی مقصد دی
په دغه موقع احتجاج کوونکو دا هم ویل چې د مالی بحران ترڅنګ اسلامي کالج په هنتون د انتظامی بحران سره هم مخامخ دي او په زیاتره مهمو څوکو مستقل چارواکي تر وسه نه دي برتي کړی شوی
چې دلته پرمننت پروست نشتا پرمننت ریجرر نشتا ريجسترار پرمننت نشتا سپورتس ډایریکټر پرمننت نشتا دغه رنګ ګنډش میر اډمنستریټیو پوسټ چې کوم دي پای باندې پرمننت خلک نشتا زمونږ د خويندو پاستل کې فیمیل سټاف نشتا دلته میل سټاف افکار کوي نو دا غرنګ بوایز اسټلو کې چې کم دي د میس د فوډ کمیټې دا ګیټ ټایمینګ دا ډیر غټ ایشوز دي اغه ته چې کم دي ډیر ځات مسلې را پیښې دي
بل خو د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسور ګلمجید خان او وایس اپ امریکا دی ونیوستوای چې په مالی بحران قابو راوستلو لپاره مرکزی او صوبایي حکومتونو سره د غستونځ پورته کړی دا
اسلام آباد نوم راوړي دلته ډونیشن هم 10.5 کروڑ نه زیات واخیستل 50 ملین یو 25 ملین بل دمه نور عمر اوړه چونکه زما چې کم نیگوشیشن روان دي میټینګونه مې شوی دي ګورنمنت اف خیبر پختونخوا موږ سره وعده کړی دي چې ان شاء الله تاسو ته پیکیج درکو اپا یې ان شاء الله ما امید دي چې ملاوېږي
د اسلامي کالج په هنتون استادانو او نور عملی د جنوري 18 می څخه دغه احتجاج په علامتي توګه شروع کړی وو او بیا په 15 فروری په مکمل توګه د ډیوټي کولونه بایکاټ وکړو د احتجاج کوونکو وینا وا کچری د دوی غختنی ونه منل شوې نو کاربندیز با نامعلومه نیټه پوری وغځوي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
د خبر پختونخوا په بنو او ډیر اسمل خان زلو کې د پولیو زد د واکسینو کمپاین شروع شو چې تر وو ورځې پورې به دوام کوي د ډیورډي خبريال شاهین افریدی په دغه نور تفصیل وړاندې کوي
په بنو ډی ای خان ټانک لکی مروت شمالي او جنوبي وزیرستان شپږ ضلعو کې به د فروری 28 نیټې نه تر 28 نیټې پورې کمپاین چلولې شي دغه کمپاین کې به نه لکه 8500 کالونه کم عمر ماشومان ته پولیو زد ساس کې اچولې شي په جنوبی ضلعو کې د خراب امنیت صورتحال او په چاپیریال کې د پول وارث موجودګي هغه ستونزې دي چې پول وارث مخنیوي په لار کې خندانونه سیوا کړی دي
اوس د تیر کمپاین د مونږه په دې خپل پروګرام کې لږ بدلون دارا وسته دي چې مونږه د شپږ ډیسټریکټ چې دي دا په فیز 1 کې اول کو د نورې صوبې نه بیل او ورپسې بیا نور صوبه کو او دا د دې د پاره کو چې چونکه پټانګ او بنو کې تا ته بیا دي دوه میاشتې مخکې انوایرنمنټل سامپل ماحولیاتي نمونه چې کومه وا هغه پوزېټیو شوه و نو په دغه وجه باندې د ټولي دنیا فوکس چې دی هغه اوس په ډی خان او په بنو ډیویژن باندې دی
په ډی ای خان او بنو ډیویژن یا د ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین د پاره 15000 پولیو ټیمانو تربیت شوه دی دغه ټیمانو نگرانی کولو د پاره 1490 ایریا انچارج یا ځای مشران ټاکلې شوې دي د ترڅنګ په یادو ضلعو کې د پولیو د مخنیوي صوبایي مرکز لاندې خصوصي سیل جوړ شوه کوم چې هر پولیو ټیم لاسنیوي کوي او د کمپاینونو جایزه باخلي
او هغه به تر روانو شپږو میاشتو پورې به دا کسان الته پراتوي او لاسنیوه به کوي د ضلع حکومت او د ضلع د صحت چې کوم مشران دي او الته چې کوم د پولیو پروګرام دغه دي کسان دي دغې لاسنیوه به کوي هغې ته به رهنمایي ورکوي او په ښه توګه به زموږ د کمپاینونه چې کوم دي دا به انشاءالله الته عملي کوي
د پولو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه دوه میاشتې وړاندې ټانک او بنی ضلعو کې د پولو وارث ماحولیاتي نمونې مثبت رپورټ شوې وې. د کوم د لاسه چې ځانګړي پلان لاندې خصوصي کمپاینونه کیږي. د خیبر پختونخوا په پاتې ضلعو کې به د 28 فروری نه تر 6 مارچ پورې د پولو مهم دویم پړاو کیږي چې پکې به خواوشه 5.5 میلیونه ماشومان ته پولو ضد څاڅکي اچولی شي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
من آمد ام که عشق فریاد کنن، من آمد ام. زتا ستولو کتن کو تا یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردو مزورتیا نه یې وساتئ.
د امریکا صدر جو بایدن په داسې حال د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرې اترې کوي چې د دغه دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو ترمنځ هم په دې اونۍ کې خبرې اترې د یوکرین په شخړه باندې کیدونکې دي. په دغه نور تفصیل تاسې ته زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
د امریکا سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس د اتوار پر ورځ ناوخته اعلان کړی چې صدر جو بایدن د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په اصولي توګه د لیدنې خبره منلې، خو دا شرط یې خو دی چې روس به د ترمنځ په یوکرین باندې برید نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دی جن ساکی هم په یو بیان کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به روانه اونۍ یو بل سره یورپ کې ویني. د ګل په سهار د فرانس صدر ایمانوئل مکرون دفتر هم یو بیان جاری کړی کوم کې چې ویلي شوی صدر مکرون غوښتل چې د یورپ امنیت او ثبات په خاطر دی دواړه مشران یعنی امریکني صدر جو بایدن او روسي صدر ولادیمیر پوتین سر مشریزه غونډه وکړي. د فرانس صدر اټلانټیک سمندر دواړو غاړو ته آباد هیوادونو مشرانو سره هم پرله پسې ټلیفوني تماسونه نیولی او پس دا غی دا اعلان کړی. دا ډیپلوماټیک هڅې پس دا هغه غواخ تیز شوې کله چې امریکا ویل روس په یوکرین څه وخت هم برید کولی شي. چارواکو دا خبره خو واضح کړې ده چې امریکا او د دوی غربي ائتلاف به پر روس د څه جارحیت په صورت کې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي، خو بیا هم لا تر اوسه غواړي چې دا مسله په پرامن توګه سرته ورسی. د ترمنز د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی په ختیځ یوکرین کې روسی بیلتون غوښتونکو او د یوکرینی فوج ترمنز نښتو وروسته د فرانس صدر ایمانوئل مکرون سره خبرې اترې کړې. په دې اړه خپل یو ټویټ کې صدر زیلنسکی د قلارې غوښتنه کړې ده او ویلي هغه د درې اړخیز تماس ډلې ملاتړ کوي کوم کې چې روس، یوکرین او د یورپ امنیت او همکارۍ سازمان شامل دي. د کرملین ویان دیمیټری پیسکوف هم په دې باب خبریالانو ته ویلي چې د بایدن پوتین سرمشریزه غونډې لپاره لا تر اوسه کوم کوټلې پلان شتون نه لري او دا چې دا ډول غونډه کوچرته مشران ممکنه وګڼي نو ممکنه کیدلی شي. یوکرین د دې پرمختګ هرکلی کړی دی او د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر دیمیټروف کولیبا خبریالانو ته ویلي چې ډیپلوماټیک حل په هدف هر هڅه غوره ګام دی. تیر خالی پروز روسی فوز اعلان کړی او چې دوی خپل اټومي وسله بردار فوز لخوا جنگي مشکونه کولو اراده لري چې صدر پوتین به په شخصي توګه سارنه کوي. خو بیا امریکني صدر جو بایدن ویلي باور نه لري چې پوتین به د اټومي وسلې استعمال سوچ هم وکړي. صدر بایدن د دنباس په سیمه باندې د روس په مرسته جنگي دونکو ډلو لخوا بمباري وغندله کوم کې چې د ماشومانو یو سکول په نخښه شوی. ماسکو دغه بریډ پړه په یوکرین باندې اچوي، خو امریکا دا د ماسکو لخوا د دروغ یو کمپین بولی چې خلک ورخطا کړي. امریکا وایي ماسکو وړاندې څخه په دونباس کې د یوکرین لخوا بشر وژنه او پر روس د برید دروغونه خپرول شروع کړي. د صدر بایدن په وینا دا د روس زړه طریقه را چې داسې هغه خپل جارحیت جواز پیدا کوي او په یوکرین باندې با برید وکړي.
قدرمن اردوونکو د ډیوا رادیو او بخې د ډیوا ټي وي دا یو ساده خبري خبرونه په دې ځای کې پاتې ترسيږي. د ډیوا ټي وي او د رادیو تمام خبرونه او پروګرامونه تاسو د ډیوا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ډاٹ کام چې زموږ کومه پانه ده لري تاسو کته شي او ریډیو شي او لوستې شي. د ډیوا دغه خبرونه تاسو د سوشل میډیا د فیسبوک وی او ای ډیوا رادیو او دغه شانته کې هم د انستګرام وی او ای ډیوا د لارې تاسو کته شي او لسته شي. دغه مهم خبرونه راپورونه تر ډیر وخت پورې په دغه پاڼه باندې پاتې وي او تاسو هر وخت هم کولای شئ چې دغه ولولې یا یې وګورئ. نو د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې چې زموږ سره همکاري کوله په ملګري وو، نو په هغه کې پروڈیوسر وو عدنان رشید او انجینئر وو چارلسٹن. دغه مننه کوم زه اشفاق ومن سره د خپل دغه همکارانو ستاسو نه اخلم اجازه. خوش پولری تلفمه.